خلا به تازه و متنوع با شماست. شیبر صاحب بفرمایید.
ستار فروغ مننه د ازادي راډیو د اتو بچو د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې به واوري چې د افغانستان د علماو شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په ویاړ د په افغانستان کې شکیل لوري له جګړو لاس واخلي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارک میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په ننګرهار کې د وسلوال طالبانو لخوا د دغه ولایت لپاره نومول سوی والی وژل سوی دی او د اذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي المپیک پرتمین مراسم ترسره سول. د خبرونو تفصیل د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارک میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د عالمانو شورا مخکښ غړي عطا الله لودین ازادي راډیو ته وویل چې دنی عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې یاد کړه. ښاغلی لودین چې له دې کتنې وروسته له ازادي راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې دنی عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوال مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د روژې د مبارک میاشت پیل ته لیوې اونۍ کم وخت پاتې دی، خو څرګنده نه ده چې د دې هیواد دنی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوال مخالفینو تر ټولو لویه ډله د څه جواب ووایي. د علماو شورا د غړي همدار ازول چې د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو لاله یو پراخ کمپاین پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبان لخوا د ټاکل سوي والی د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل په یو بیان کې ولیدي چې د طالبانو د ننګرهار والی مولوي میر احمد ګل پرون د پېښور په سپینه وړې سیمه کې د نامعلوم کسانو په ډزو ووژل سو. شاغلی نبیل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې مولوی میر احمد ګل د زیات شمیر افغانانو قاتل وو. د ملي امنیت عمومي رئیس په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوي. د کاپیسا ولایت چارواکي په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 15 وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجینی وایي د نجراب ولسوالۍ په افغاني دره کې په دې نشدو کې یو تن سیمه ییز پولیس هم وژل سوی دی او د پولیسو درې نور سرتیري ټپیان سوی دي. د کاپیسا په تګاب اولای سای ولسوالۍ کې لدې مخ کې د نامنوی پړه راپورونه ورسی وو، خو په دې ورسته کې د نجراب په افغاني دره او ځینو نور سیمو کې هم نشته سوی دي. بیا هم اشاره لاست د اذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي المپیک پرتمین مراسم ترسره سول. د اروپا المپیک سیالۍ پرتمین مراسم ولسمشر الهام علیوب د باکو په المپیک لوبغاړي کې شاوخوا 18,000 نندارچانو په ګډون په جوړ سو کې پرانستل او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي گاگا پکشي د سولې او یووالي سندرې وویلې. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین خو له هم د اذربایجان پر حکومت د بشري حقوقو د مدافع ډلو انتقادونو پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یو د بشري حقوقو د څار ټولنه دی چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبريالان، حقوق وهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشري حقوقو د څار د ټولنې مرستيال ریچل ډنور وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبي تاریخي کړي. د پرونی مراسم پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپل نشي نشانی په سرګن ډول لیدل کېده. د اذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبريالانو ته پکشي په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړه. یو بل پیښه چې په اذربایجان کې د اروپایي المپیک لوبي تر اغیز لاندې راوستې د پنځمبې ورځې هغه ترافیکي پیښه وه چې په ترڅ کې درې اوترشي لامبوزن د لوبغاړو په کلیک کې د یو بس د ټکر په پیښه کې ووژل سول. د روسیې لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنۍ سوی دی. د روسیې ریا نوستي اجانس د سرګي ریابګوف له قوله لیکي چې وایي د خبرو اترو بهیر خورا زیات په ورو کې دودی. ریابګوف زیاتوي چې دا یو ویرونکی حالت دی ځکه یوې موافقې ته چې د روانې میاشتې په 10مې مهلت پر کېږي لږ مده پاتې ده. ریابګوف چې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو په نوي پړاو کې د هیڅ راز پرمختګ خبر نه دی ورکړل سوی. د روسیې، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو چارواکو په تیر اپریل میاشت کې له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د یوې دایمي موافقې طرحه جوړه کړه چې له مخې به ایران د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. پوتین د جون د 12مې له پخواني شوروي اتحاد څخه د روسیې د جلا کېدو د 15مې کلیز په مناسبت مسکو کې په جوړسو مراسمو کې د دې څرګندونو تر څنګ د ساینس، ټکنالوژۍ، هنر او ادبیاتو او بشري چارو په برخو کې بریاو ته دولتي جایزې هم ورکړې. پوتین وویل روسان خپل هیواد مډرن، آزاد او خپلواک ګڼي او په تیرو 15 کلونو کې د ډیموکراسۍ او د بازار د اقتصاد په برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. پوتین دا څرګندونې په داسې حال کوي چې لویدیځ هیوادونه سخت انتقادونه پرې کوي او وایي چې کرملین په رسنیو او خپلو سیاسي مخالفینو سخت محدودیت ټینګ کړی دی. او په لاتویا کې هغه دوه تنه روسي فعالان نیول سوي چې د چارواکو په وینا یوې پوځي اډې ته د ننوتو هڅه یې کوله. د لاتویا پوست پرون وویل دا کسان چې د روسیې د پوځ، بیرغ او د ناټو ضد تبلیغاتي پاڼې ورسره وې د چهارشنبې په ورځ هغه مهال کې ونیول سول چې د ازرې په نوم د یوې پوځي اډې له دیوالونو د اوښتو هڅه یې کوله. د چارواکو په وینا د پیښې پر مهال لاتویي او امریکایي ځواکونو د پوځي تطبیقاتو په حال کې وو. دا دوه کسان په یاده سوې پوځي اډه کې چې د لاتویا پلازمینې ریګا ته نږدې پرته ده ونیول سول او پرون رسمن توقیف سول. له دې پیښې دوه ورځې مخکې د بالتیک حوزې د بل هیواد لیتوایا د دفاع وزارت کمپیوټري سیسټمونه هیک سول. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او د بالتیک د هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا زیاتې ترنګلې سوې دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو پارک کې له ولسمشر غني سره د دیني عالمانو د غونډې له جزئیاتو خبرو. یوې معتبرې امریکایي رسنۍ تور پورې کړی دی چې ایران طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. دا موضوع مې د سیاسي چارو له یوه څېړونکي سره شریکه کړې.
امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده، نو دغه حیثیت او اعتماد د ګزار ورکولو لپاره ایران طالبانو سره مرسته کوي.
یوه ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد د سیف د چلډرن نړیوالې مؤسسې پر هڅو په پاکستان کې بندیز ولګاوه، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د نړیوالو مؤسسو په اړه نظر ورکړی. له دې نظره مو په خپرونه کې خبرو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو استازو په وروستیو څو اونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې کړي، دیني عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خپله پرونۍ کتنه کې د اوربند وړاندیز وکړ. د دغه وړاندیز په اړه د علماو د شورا د مخکښ غړي مولوي عطاالله الدین څرګندونې د احمد تکل په راپور کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطاالله الدین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلی الدین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
مخالفینو باندې موږ غوښتل چې دا جنگندۍ او څاندارنګ دولت نو مخونه وکړي چې د شلې قانون کې صورت یې دیمه امکانات پراخ کړي چې د شلې حاضر قانون کې امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پایل ته لیوې اونۍ کم وخت پاتې دی، خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې، خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطاالله الدین په دې اړه وایي
شورا د خپل مکلفیت لري چې د منبرو دلارنا د اجتماعات دلارنا د شوبې د دولت مصالح مخالفین ته ورسي دا پیغام ورما ورسوري احمد دولت طرف ته وویل دي او همي د مخالفین خواته نو دا چې د اجرائیه صلاحیتونه او قوتونه نشته دي د تنظیم طرف نه دي د دې یو پیغام دی او ابلاغ دی دا چې حکومت څومره ودا توجه کوي او مخالفین ورته په کومه سترګه ګوري دا د هغې پورې تعلق لري.
مولوي عطا الله لودین همدراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جوماتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د هیواد دینی عالمان د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بې ساری انعطاف لیدل کیږي. نږدې یوه اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریز د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پیل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
مهم امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال خبر ورکړی دی چې ایران په افغانستان کې په پټه طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. د دې تور په اړه د ایران له چارو سره له آشنا څېړونکي عیسی ستانکزي څخه واورو چې آیا دا ممکنه ده چې ایران په افغانستان کې پر سنی طالبانو اعتماد وکړي؟
هو، دا د ایران سیاست همدغه و کنه چې چیرته په افغانستان کې یوازینی څوک چې د امریکا سره چې د ایران دښمن حسابېږي ښه مقابله کوي سي یا ایران امریکا ته مساهمت کوي سي حتی طالبان دي. که څه هم ایران او طالبان ښه مخید نه لري، خو دا واقعیت ده چې په تېرو کلونو کې په ځلونو دا ثابته شوې ده چې د ایران حکومت په تېره بیا سپاهي پاسداران له طالبانو سره مرستې کړي دي او د یو حربي په توګه د امریکا د ناکامولو لپاره استفاده ترې کړې ده.
تاسو ویل سي ایران له طالبانو سره مرستې کوي او د دې له خاطره مرستې کوي سي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې، امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي، محارب قواوې وتلي دي او نور قواوې هم ټاکل شوې ده چې په لنډ راتلونکي کې له افغانستانه ووزي، نو بیا ولې ایران افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهي؟ که چېرته دا خبره رښتیا
وي، ایران په مجموع کې غواړي د یو مطرح قدرت په توګه په سیمه کې ځان مطرح کړي چې له افغانستانه نیولې تر لبنان او سوریه او عراق پورې غواړي خپل نفوذ د منطقې کې وساتي. او که څه هم بهرني ځواکونه یا امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، خو د امریکا بریا په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب حسابېږي او دا شی ایران نه غواړي. او هغه نوې دیموکراسي په افغانستان کې راغلې ده او هغه د امریکا مرستې غواړي. دا په دې ډول القا کوي چې ګوکې دا مرستې یا دا دیموکراسي په سمه نه دي روانه، د افغانستان خلکو په ګټه نه دي. نو اصلا د حکومت د خرابولو لپاره یا د نوې دیموکراسي د خرابولو لپاره چې هر څومره صدمه رسېږي په حقیقت کې دا صدمه په یو ډول امریکا ته هم رسېږي. که څه هم امریکا مستقیما فزیکي حضور ولري یا ونه لري، امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده. نو دغه حیثیت او اعتماد ته د ګزار ورکولو لپاره هم ایران طالبانو سره مرسته کوي او غواړي دغه پروسه ناکامه کړي او بل دا چې خپل نفوذ غواړي ثابت کړي او غواړي امریکا ته وښيي چې زه کوای سم زه رول لرم.
که چېرته بیا هم همدا خبره حقیقت ولري چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي، آیا د ایران هغه ورځې نه ور په یادېږي چې کله د طالبانو رژیم په افغانستان کې او طالبانو سرحد ته خپل ځواکونه استولي او ټول ایران سره جګړه وکړي؟ که چېرته په افغانستان کې طالبان خصوصا د افغانستان په لویدیځ کې برلاسه شي، خو بیا به له ایران سره لانجوي؟
ګوري که تاسو پام کړی وي، ایران په هغو سیمو کې له طالبانو سره مرسته کوي چې ډېر له افغانستان سره هم سرحد نه دي. ایران کنټرول شوی سیاست غواړي ولري په طالبانو باندې او د طالبان په هغو سیمو کې حمایت کوي چې هغه د خپل دوی د سرحدونه لري دي. مثلا په قندهار کې دوی د طالبانو حمایت کوي، په هلمند کې کوي، حتی په کابل کې په غیر مستقیم
هلمند خو مرته نشته دنو،
یعنی په غیر مستقیم ډول ډېرو سره په سرحد کې پروت نه ده، لکه هرات، لکه نیمروز. ګرچې په نیمروز کې هم ځینې لاسوهنې ثابت شوي دي، خو دوی اصلي حمایت، دوی اصلي ګزار ورکول څه فکر کوم په خپله په کابل کې، په قندهار کې او په ډېرو نورو ولایتونو کې ده. ځکه سپاهي پاسداران خپل کسان لري یا ځینې نورې حلقې لري چې سپاهي پاسداران ته کومک کوي. تاسو پام وکړئ چې د سوریې لپاره د کابل نه ځواکونه استوي، سوریې ته له کابل نه دوی جلب و جذب کولی شي. نو آیا طالبانو حمایت نه شي کولی په کابل کې، په قندهار کې، په نورو ولایتونو کې؟
عیسی ستانکزی، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار ترو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوي پیغامونه خبرو. البته به یادونه کوم چې د ازادي رادیو د اس ام اس په برخه کې تخنیکی ستونزه پیدا شوې ده. کله چې دا ستونزه هواره شوه بیا به د ازادي رادیو له لارې ستاسو را رسېدلې سمې سونه لولو. نړیوالو چاپي خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ له فریبا ظاهر څخه اورو.
ډیپلوماټ مجلې په خپل وروستي ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی ولې باید نړۍ افغانستان هیر نه کړي. مجله د دې مقالې په یوه برخه کې لیکي چې په غزه کې تاوتریخوالی، د اوکراین جګړو، په افریقا کې د بوکو حرام بریدونو، په سوریه او عراق کې جګړو او هم د داعش په نوم د یوې سختریزې ډلې رامنځته کېدو خلکو ته ټکان ورکوونکي ذهنیتونه پیدا کړي دي. د مجلې په لیکنه د دغو ګواښونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې په مبارزه کې افغانستان کولای سي یو داسې رول ولوبوي چې دوی ته ور په زړه کړي چې که چیرې دغه ستونزې هېرې سي نو نړۍ به له څه ډول ګواښونو سره مخامخ وي. له همدې کبله د مجلې په لیکنه باید نړۍ له افغانستانه مخ ونه اړوي او له دغه کړکېچ سره مخامخ هېواد څخه ونه وځي. ډیپلوماټ مجله زیاتوي افغانستان نن د هغې هېواد د خلکو د هڅو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او قربانیو له کبله د 2001 کال د سپتمبر تر 18 نیټې د مخه حالاتو سره نسي پرتله کېدی. مجله زیاتوي د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو او پرمختګونو سره سره دغه هېواد اوس هم له کورنۍ جګړې، تروریستي بریدونو او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. ډیپلوماټ لیکي چې افغانستان له هم له اقتصادي اړخه یو بې وزله هېواد دی او د ماشومانو د مړینې او بې سوادۍ سطحه پکښې ډېره لوړه ده. له همدې کبله د لیکوال په خبره باید د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو کلیزه د نړیوالې ټولنې د نویو ژمنو او له دغه هېواد سره د مرستو د دوام سره مل وي. لیکوال زیاتوي ټول غواړي افغانستان نور د تروریستانو په ځاله بدل نسي او د سیمې امنیت ونه ګواښي. له همدې کبله لیکوال کاږي چې افغانستان ټولیزو هڅو ته اړتیا لري ترڅو د حکومتوالۍ ظرفیت پکښې لوړ او هوایي ځواکې پیاوړی سي او هم باید افغانانو ته دا زمینه برابره سي چې د ځان لپاره یوه باثباته او هوسا راتلونکی وټاکي. د نړیوال بانک نشریه بیا په خپلې وروستۍ ګڼې کې په یوه مقاله کې لیکلي چې دغه بانک په افغانستان کې ګمرکي اصلاحات پیاوړي کوي. د نشریه په لیکنه ګمرکي مالیات د افغانستان یوه تر ټولو لویه عایداتي منبع ده چې په 2002 او 2003 کلونو کې یې 500 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکړي دي. خو دغه نشریه زیاتوي چې دغه ګمرکي عواید په 2012 کال کې 1 میلیارد ډالر ته ورسېدل. د نړیوال بانک نشریه لیکي په 2014 او 2015 کلونو کې د افغانستان د ټولو عوایدو څخه 15% له ګمرکي مالیاتو څخه ترلاسه کړي دي. نشریه زیاتوي چې د ګمرکي سیستم د شوالي او په هغه کې د اغیزمنو اصلاحاتو د راوړلو په هدف دغه بانک په تخنیکي او نظارتي برخو کې د اصلاحاتو او هم د افغانستان د ګمرکاتو په برخه کې د همکارۍ د میکانیزم وړاندیزونه دغه هېواد ته ورکړي دي.
د افغانستان هندوان او سکان وایي د دوی ډېرې ځمکې او جایدادونه د زورواکو لخوا غصب شوي او حکومت هم تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. یو شمېر سکان او هندوانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نیکونه یې پیړۍ پیړۍ مخکې د هېواد ته راغلي، دوی دلته زیږېدلي او دا یې خپله خاوره ده او هر څومره که فشار پرې زیات شي هیڅ ځای به کډه ونه کړي، خو که کډه وکړي بیرته به هم افغانستان ته راستانه شي. فرشته جلالزی د افغاني ټولنې د دې اقلیت پر اوسني وضعیت دغه راپور لري.
په افغانستان کې د سکانو او هندوانو د ټولنې ځینې مشران وایي چې د 90 لسیزې په پای کې ټولنه 1 لک وګړو ته رسېدلې، خو اوس یې شمېر په افغانستان کې یوازې 300 ته رسېږي. د دوی په وینا د سکانو او هندوانو په وړاندې تبعیض ورځ په ورځ زیاتېږي. د عبادت ځایونه او ځمکې غصب شوي او خپل راتلونکي ته چندان خوشبیني نه لري. یو افغان سک اشورنات ازادي راډیو ته وایي
کلوم دا امی لذب جامعی اندو باور و سکای افغانستان به او رو برو هستن.
هندوان و سکان اوز دلتا دوی ام دستون زیلری، یوی دا مری دا سوزول لپار دا زای نشتوالی او دو همی دادا چی ماشمان یا شونزی تا نسیت لای. حکومت دا پلمکوی چی دا دوغو ماشمان لپار امنیت نشتنگوالی، نو دا هندوان و سکان و کتنیان شونزی تلاتگ محروم دی. د چلن سنگ په نوم یو سکه ځوان چې په کابل کې درملتون لري اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې نیکګان یې 300 کاله په ګردیز کې اوسېدلی او هلته یې جایدادونه اخیستي وو. چلن سنگ ویلي که چیرې بدلون رانسي او زموږ وضعیت ته پام ونسي ټول خلک به وتښتي او یوازې هغه کسان به پاتې سي چې د وتلو وس نه لري. چرن سنگ ویلي چې په وروستیو کلونو کې ځمکې او جایدادونه زورواکانو ونیول، دوی ته د ژوند لپاره ډېر څه نه دي ورپاتې سوي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعاله او د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي چې په ټولنه کې د هندوانو او سکانو په وړاندې سم چلند نه کېږي.
اختلاف یا تبعیض اجتماعي باید چې
ټولنیزې ستونزې د دې سبب سوي چې زموږ یو شمېر کوچنیان او ځوانان حتی ښوونځي ته له تګه پاته سي. د ټولنیز تبعیض له امله د هغوی ټولګیوال حتی هغوی ته ګواښونه کوي او حتی له فزیکي تشدد سره مخامخ سوي دي. هنریار وایي د مړي سوځولو لپاره د ځای یا شمشان نشتوالی د هندوانو او سکانو یو بله عمده ستونزه ده چې له کلونو راهیسې د دې ټولنې خلک کړوي.
البته در فاحی قلاچه که شمشان است و این مدت 80 سال بیشتر ملکیت
موش په قلاچه که یو شمشان لرو چې لتی رو اتیا کلونو ده هندوان او سکانو ملکیت ده. دا ځای نه دی غصب سوی بلکې زموږ خپل جایداد ده، خو کله چې موږ مړی هلته د سوځول لپاره ورلو د سیمې خلک اجازه نه راکوي. دلته غیر قانوني کورونه جوړ سوي او خلک اجازه نه راکوي چې خپل مړي وسوځو. انسان کولی سي چې تر خیمه لاندې ژوند وکړي، خو په مرګ باید له خپلو مذهبي اصولو سره سم چلند ورسره وشي. نو دا یو ډېر جدي ستونزه ده. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلینو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د ځمکو غصب یوازې د هندوانو او سکانو ستونزه نه ده او حکومت یې د حل هڅې کوي. په افغانستان کې د امنیت له خرابېدو او د سیاسي بې ثباتۍ له پراختیا سره د دې هېواد د مذهبي اقلیتونو راتلونکي د اندېښنې وړ ده. افغانستان یو مهال د ارمني مسیحیانو، د یهودانو، د یوې سمسوري ټولنې، د هندوانو او سکانو په ګډون د بېلابېلو مذهبي اقلیتونو کور و، خو د وخت له تېرېدو سره د دې هېواد مذهبي اقلیتونه تر ډېره حده له منځه ولاړل، وکوچېدل او لا د تېښتې په حال کې دي. که څه هم د افغانستان اساسي قانون په دغه هېواد کې ټولو وګړو ته د بشري حقونو د خوندیتوب ضمانت کوي، خو د کابل نات ویب پاڼې چلوونکی ایشورنات وایي چې د قانون په حکم کې وضاحت نشته او هر څوک یې په خپل وړ تعبیرولی شي. نو دا د قانون په عملي کولو کې ستونزې رامنځته کوي.
قانون اساسی افغانستان میگه که سایر رتبای افغانستان در مراسم مذهبی خود مطابق
در افغانستان اساسی قانون وایي چې د دې هېواد اتباع د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو ازادي لري، خو دا خبره باید داسې شوي وای چې د ټولو خلکو مذهبي ازادي تضمین کړي. اوس یو قومندان په یو ولایت کې یو ډول خبره کوي او بل په بل ولایت کې بل ډول حکم چلوي. د افغانستان د سکانو او هندوانو د حقونو خوندیتوب باید تسجیل سي.
اسنادی تاریخی که وجود داره، تا تغییر سیاسی که در افغانستان میه، هر حکومتی که در آینده در افغانستان بیه به این مسئله توجه بکنه و احساس مسئولیت بکنه.
در اریندرا سنگ په نوم یو سکه افغان اسوسییټډ پرس آژانس ته ویلي چې دوی پر خپل افغانیت ویاړي، د دې هېواد د خپلواکۍ لپاره یې مبارزه کړې او قربانۍ یې ورکړې. اریندرا سنگ اسوسییټډ پرس ته ویلي، افغانستان زما خپل هېواد دی، زه تر اوسه هیڅ چیرته نه یم تللی، زه دلته زیږېدلی یم او همدلته به مرم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په هلمند کې یو شمیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دفتر یو مقام وایي فقر، ناامني او یتیموالي دغه ماشومان درنو کارونو ته اړ ایستلي دي. الیاس تایی له لشکرګاه څخه راپور لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحې دفتر مسؤول احمد بلال صدیقي وایي زرګونه ماشومان په شاکا او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړې ترڅنګ د ژوند له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. صدیقي چې په ماشومانو د درنو او شاکا کارونو د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، پر دولت تور پورې کړ چې د فقر او ناامنیو په له منځه وړلو نه دی توانېدلی او همدا لامل ماشومان اړ باسي چې د کورنیو دپاره د ډوډۍ پیدا کولو په نیت تر خپل وس درنه کارونه وکړي. بلال صدیقي وویل ځینې کورنۍ هم پر ماشومانو ظلم کوي او درنو کارونو ته اړ باسي.
نور
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحې دفتر مسؤول وویل د دوی د یوې سروې له مخې په دې ولایت کې 2600 ماشومان رجستر شوي دي چې په درنو او شکه کارونو بوخت دي. هغه زیاته کړه که سمه پلټنه وشي شاید د دې شمېرې دوه چنده ماشومان په شکه کارونو بوخت وي. په عین حال کې هغه ماشومان چې په درنو کارونو بوخت وي د زده کړې شوق لري خو وخت نه لري چې ښوونځي ته ولاړ شي. د دوی ځینې د کورنۍ مشرتوب په غاړه لري او ځینې د کورنۍ لخوا په زور ارسوي دي چې درانه کارونه وکړي او د کورنۍ د غړو لپاره نفقه برابر کړي. ما چې له کومو ماشومانو او کومو مرکزانو سره خبرې کړي دي اکثره په مسترخانو کې کار کوي او کورنۍ ته ډوډۍ برابروي.
شیر محمد مټران مسترخانه کوم مسلمان داسې د درنې دي چې پورته کوي زموږ دغه صحت ته ډېر تاوان رسي. موږ باید مکتب ووایو.
زما نوم باز محمد د مسترخانه کوم داسې اسانه دي چې د درنې وسپېږي نو سپورت کولای او موږ مکتب نه وای داس نه بیا کار پلان نه لرو مجبور شي مکتب مسترخانه او کوار چخاری وکړ ټکلا د مټران مسترخانه هي ډیر سخت دلته مدرنه شان پورته کو مکتب موږ نه اخلاص شو وای لرو په مسترخانه کې شګدان کړی مکتب ته موږ وښنه لرو چې وای
سخت دی والا درانه شال په بوش پورته کې موږ د کور رسلی وي دا کار کوو موږ پلار مور اوشتي دا کار وکوي او مکتب ته وبل فرېش دي
دغه مشمن په مسترخانو او کارځایونو کې د درونو وسایل د پورته کولو ستړي دي وای مشران یې ارباسي چې درانه کارونه وکړي. په هلمند کې د بشري حقوقو د ساحې دفتر مسلمان وای په درونو کارونو اخته مشمن د لویانو په نسبت ډیر کارونه کوي او لږ پیسې ترلاسه کوي. د دې دفتر مسلمان له کورنۍ غوښتنه وکړه چې په خپلو ماشومانو د درونو کارونه پر ځای زده کړې وکړي او د هغو شاینده تضمین کړي. په هلمند کې یو دولتي وړکتون شته چې یوازې یو سل نوي ماشومان د زده کړې او نورو امتیازاتو څښتنان دي. ویل کېږي ډېر ماشومان په کلیوالو او لورو سیمو کې نه یوازې په درنو کارونو بوخت دي بلکې د زده کړې او د ژوند له نورو امتیازاتو هم محروم دي. محمود الاستی د ازادي راډیو هلمند.
په راپور کې مو واورېدل چې په هلمند کې 2600 ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي. له نړیوالو قوانینو سره سم باید ماشومان دغه ډول کارونه ونه کړي. د همدې لپاره 13 ورځ د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره د کتنې پر مهال وغوښتل چې پرې نشتی کوچنیان د پنبو په پټیو کې په ازبکستان کې کار وکړي او دغه بشري اصل باید په ازبکستان کې مراعات شي. ازادي راډیو په منځني صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. اوس یو جالب موضوع لرو. په پاپوا نیوګینی کې یو قبیله ده چې غړو یې له تیرو وختونو راهیسې د انسانانو مغز خوړ. د دغه قبیلې په اړه تحقیقاتو له ساینسپوهانو سره مرسته کړې چې د لیونی غوایي او نورو مغزي ناروغیو په اړه لا ډېرې لاسته راوړنې ولري. دغو پلټنو همداراس د یو ډول مغزي ناروغیو په برخه کې ساینسپوهانو ته ځینې نظریات روښانه کړي دي. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهر.
په پاپوا نیوګینی کې د فور په نوم د دغې قبیلې وګړي د برتانوي ساینسپوهانو لخوا تر ارزونې لاندې ونیول سوه. موندنې ښیي چې دغه خلک د کورو په نوم یوې ناروغۍ په وړاندې چې د لیونی غوایي ناروغۍ ته ورته ده جینیتیکي مقاومت لري. د کورو ناروغي د هغو کسانو ترمنځ خوره سوې وه چې د دود له مخې د خپلو مړو سوي دوستانو د شخولو پر مهال د مړي مغز خوړل. محققین وایي همدې د مړي د مغزو خوړو له کبله رامنځته سوي مرض په 1950 کلونو کې هر کال د دغې قبیلې 2% وګړي وژل. د جورنال نیچر یا طبیعت تحقیقاتو نتیجه ښیي چې دغو څیړونکو د مقاومت یو ځانګړی جین ترلاسه کړ چې انسانان د کروتسفیلد جیکوب په نوم مغزي ناروغۍ د بېلابېلو ډولونو څخه ژغورلی سي. د لندن پوهنتون د عصبي یا نیورولوژي برخې یو کارکوونکی جان کالنج چې په دغو تحقیقاتو کې برخه درلوده وایي دغه موندنه په انسانانو کې د دارویني تکامل د تیورۍ تر ټولو ښه مثال دی. دیمنشیا یو بل مغزي ناروغي ده چې انسانان د حافظې د کمزوري په شخصیت کې د بدلون او په استدلال کې له سختو ستونزو سره مخامخ کوي. پریون چې یو ډول پروتین دی په انسانانو کې د کروتسفیلد جیکوب په څیر د مغز وژونکي ناروغي او هم د لیونی غوایي ناروغي رامنځته کوي. همدا پریون کله کله په انسانانو کې د دیمنشیا یا جنون د رامنځته کېدو عمده عوامل دي. ساینسپوهان وایي هغه بهیر چې د ناروغۍ رامنځته کوي داسې دی چې د همدې پریونونو بڼه بدلېږي، له یو بل سره نښلي او مغز تخریبوي. دا هغه څه دي چې په الزایمر او پارکینسون اخته کسانو کې ترسره کیږي. جان کالنج وایي د ده کاري ټیم اوس پر دې برخې له ډېرې څېړنې کوي تر څو د دغې ستونزې مالیکولي اساس ومومي او غواړي پوه سي چې ولې د مغز پروتین تخریب او بېلابېلې مغزي ناروغۍ او ډیمینشیا رامنځته کېږي. په نړۍ کې 8.5 میلیونه وګړي په ډیمینشیا ناروغۍ اخته دي. پر همدې شمېرې سربېره هر کال 8.5 میلیونه نور کسان په همدې ناروغۍ اخته تشخیص کېږي. اټکل کېږي چې تر 2030 کال پورې به په ډیمینشیا د اخته کسانو شمېر 15.6 میلیونه او تر 2050 کال پورې به دا شمېره درې برابره ډېره سي او تر 115 میلیونه کسانو پورې به ورسېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درو په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شبي پیغامونه خبرو خو اته به جاو ډیر شته خې دې لند خبرونه له سید کمال شاه عارف خاور.
د افغانستان د علمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د شورا ویلي د روژې په مبارکه میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل سوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د روسیې لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنۍ سوی دی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ استاینه وکړه. په لاتویا کې هغه د وطن روسی فعالان نیول سوي چې د چارواکو په وینا یوې پوځي اډې ته د ننوتلو هڅه یې کوله. او د اذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک پرتمین مراسم ترسره شول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو تیر ورځ په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن په نامه یو نړیواله خیریه مؤسسه په پاکستان ضد فعالیتونو کې ښکېله وبلله، دفتر ور وتړه او کارکونکو ته له پاکستانه د وتلو امر وکړ. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې به یوازې حق او خیریه مؤسسو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې د پاکستان د قانون درناوی کوي. نوموړي دا څرګندونې تیر ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړي. د موضوع نور جزئیات له پاکستانه د صبیح الله شفق پورا پور کې.
د پاکستان د کورنوی چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د پاکستان مرکزی حکومت به ډېر ژر په دې هیواد کې کارکونکو بهرنیو غیر دولتي موسسو لپاره یو نوی پالیسي جوړ کړي او پارلمان ته به یې وړاندې کړي، او که چیرې بیا کوم موسسو دا پالیسي عملي نه کړه نو قانوني چلند به ورسره وشي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې پر ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. چودري نثار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې پاکستانو چارواکو تېره ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ماشومانو د ملاتړ مرستندوی موسسې سیف د چلډرن دفتر اتاړه او بهرنیو کارکوونکو ته امر وکړ چې په 15 ورځو کې دننه له پاکستانه ووځي. چودري نثار علي خان دغه مرستې ته په پاکستان ضد فعالیتونو کې ښکېله وبلله او ویل چې د دې موسسې فعالیتونه له اوږدې مودې راهیسې څارل کېده، دوی داسې کارونه کول چې د پاکستان د ګټو خلاف ول. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې به یوازې هغو بهرنیو خیریه موسسو ته د کار کولو اجازه وي چې د دې هیواد په قانوني چوکاټ کې دننه کار او د دې درناوی وکړي. باید وایم چې دا مهال په پاکستان کې ګڼ شمېر ښې او نیک نامه بهرنۍ خیریه موسسې هم شته چې د خپل ځانګړې ایجنډا له مخې د خلکو د ژوند د سوکالۍ او پرمختګ لپاره کار کوي. زه په دې لړ کې نړیوالو خیریه موسسو او دولتونو ته پیغام ورکوم چې موږ په پاکستان کې هغو موسسو ته هرکلی وایو چې ښه کار کوي، خو دوی باید د پاکستان د قانون درناوی وکړي او له خپلې دایرې پښې ونه باسي. که څه هم د پاکستان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې سیف د چلډرن موسسې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس درلود، خو چودري نثار علي خان دغو فعالیتونو په اړه څه ونه ویل. د سیف د چلډرن په نامه د غیر دولتي موسسه چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ لپاره کار کوي، له 13 کلونو راهیسې په پاکستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول چې په دې لړ کې تر دې دمه د دې هیواد له زرګونو ماشومانو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړي دي. دا په تیرو څو کلونو کې دویم ځل دی چې د پاکستان امنیتي مقامات په دې هیواد کې د دغه خیری موسسې دفتر تړي او بهرنیو کارکوونکو ته یې له دې هیواد د وتلو امر کوي. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال کې هم دغه موسسه له ډاکټر شکیل افریدي سره د اړیکو پر لرلو تورنه شوې وه، چا چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د موندلو په هدف د پولیو واکسین کمپاین چلولی و. دا یادونه ورده چې په پاکستان کې د سیف د چلډرن موسسې چارواکو او همداراز د دې هیواد د بشري حقوقو د کمیسیون مشر زهرا یوسف د پاکستان د امنیتي چارواکو لخوا د دغې موسسې تړل او له دې هیواد د کارکوونکو ایستل غندلي دي او په دې لړ کې د پلټنو غوښتنه کړې ده.
د آذربایجان په مرکز باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک لوبې پرانستل شوې. په داسې حال کې چې آذربایجان دا لوبې د خپل هیواد لپاره خورا مهمې ګڼي، د بشري حقونو د ډلو پام د آذربایجان د حکومت د بشري حقونو بدې سابقې او له رسنیو سره دښمنۍ ته اوښتی دی. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د آذربایجان د پلازمینې باکو په سپورتي سټډیوم کې پرون د اروپا د لومړنیو اولمپیک لوبو د پیل په مناسبت پرتمین مراسم جوړ شوي وو او بهر ټول ښار چراغان وو. د اروپا اولمپیک سیالۍ د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف د باکو د اولمپیک په لوبغالي کې د شاوخوا 8,500 نندارچیانو په ګډون په جوړو شویو مراسمو کې پرانیستې. نامتو امریکایي سندرغاړی لیډي ګاګا د اروپا د اولمپیک د سیالیو په مراسمو کې د سولې او یووالي سندرې وویل. د باکو ښار اوسیدونکې سبینا وایي چې اروپایي لوبې د آذربایجان د معرفي لپاره یو ښه فرصت دی. دا وایي زموږ لپاره ډیره مهمه ده او اروپایي لوبې موږ ته مهمه پیښه ده، ځکه موږ غواړو خپل هیواد د یو توریستي مرکز په توګه معرفي کړو او زموږ د اقتصاد د پرمختګ لپاره هم ډیر اهمیت لري. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین و، خو لا هم د آذربایجان پر حکومت د بشري حقونو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یوه د بشري حقونو د څار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبریالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار ټولنې مرستیاله ریچل دنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبې تاریخي کړي. د ازادي راډیو د ازري څنګ خبريالې خديجه اسماعیلوا له زندانه په یو لیک کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د آذربایجان حکومت د تپرینګ دي چې د اروپایي لوبو په وسیله د نړیوالو پاملرنه په آذربایجان کې د بشري حقونو لبد حالت څخه بلې خواته وړوي. د میرمن اسماعیلوا د لیک نیویارک ټایمز رسپانې په خپل پرونی غنا کې خبر کړ. د پرونی مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نخې مخانی په څرګند لیدل کېده. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبريالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړه. یو بل پیښه چې په آذربایجان کې د اروپایي اولمپیک لوبي تر اغیز لاندې راوسته د پنځشنبه ورځې هغه ترافیکي پیښه و چې په ترڅ کې درې اتریشي لامبوزن د لوبغاړو په کلی کې د یو بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له د ماښام تر او پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام. په دې پروګرام کې فریبا ظاهر ازادي راډیو ته ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه راغونډ کړي دي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکي فریبا ظاهر،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنیو لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نشي پیدا کولای. د غرض د معرف او هم د نامنیو په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
نصرالدین د دا وریم دا د
کمپانی په ګودامو کې موټر ښارو ته داخلیږي، پیسې ځنې اخلي، یا د کندوز په نامه یا د جلال آباد په نامه، بس نو موټر دی خوشي به خپلې روپۍ په جیب کې اخلي، ښاروالۍ ته یې هېڅ ګټه نه رسېږي. د خدای په لحاظ هغه کارونه یا پرېږده، د دولت هم بېخي په ویشخم جوړ کړه، موټروانانو تک جوړ کړی دی، موټروانان یو زده کړل، موټروانانو نه پیسې خلي دوتی موټر والا پیسې نه ورکوي، هغه دوتی موټر موټروانه پیسې واخلي په جیبو کې اچوي، 2000 3000 موټر خر ته ولاړ شي، خالي کار در سره وځي، کتابچه ځنه اخلي، د کندوز په نامه، د جلال آباد په نامه، بس هغه یې کار دی. د خدای په نام.
السلام علیکم. زه ګلصاد هلمند څخه دا پیغام پرېږدم. زموږ د ډاکټر شپانی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د ناوې سړک تر ولسوالۍ پورې جوړ شوی دی، مخ په خاطر ګرمچېله پورې پاتې دی. زموږ دا غوښتنه ده چې د دغه سړک لپاره بودیجه د په ودانۍ رئیسات ته ورکړي، ځکه چې هغه کار خلاص دی، هغه پاڼې د هغې په ودانۍ په رئیسات کې بودیجه نه لري. زموږ دغه پیغام دی.
سلام علیکم. زه نورالله مرید ارزګان ویناس خبره کوم. موږ یو غټه ستونزه د ارزګان د ولایت څخه لرو، چې دغه د کندهار د ارزګان تر مابین څخه غځېدلې سړک دی، دا ډېر کچا دی، او بل په ارزګان کې دغه نسته ډاکتران نسته. د ارزګان ولس ډېر سړی دی، او د دې لارې سره ډېر مشکل لري. کله مو د دولت څخه تاسو ته دغه سړک جوړ کړي او د ارزګان ولایت ته یو نظر واړئ. سلام علیکم.
زه د هلمند ولایت ته کجکي ولسوالۍ څخه ریاض سمون خبره کوم. زموږ په کجکي ولسوالۍ کې برق ډېر خراب کړی دی. دا مامورین ورته ناست دي، هم د هغه خپل وطن مو دی ولسوال دی، کومندان دي، ټول یې یا په زینباور یا په نور کندهار سیمه کې خراب کړی دي. اوس که دې سره ګرمۍ د خدای دی، موږ څوک پښتون مو هڅول د په وطن کې د هغه کمی ولاکه، یا ګرمۍ ده دغسې ګرمۍ ده چې ولاکه یا غرمه تېرېږي، شپه تېرېږي، موږ برق دی کته کړی دي، دغه په نورو ځایو خرڅ کړی دي. زموږ برق ولې په واغې په څه وخت کې په واسه ودي، ته دا اوس پورې نه دی کوم دی، لکه جکي برق ډېره مې په واسه کړي، ګرمۍ هم راباندې
خدای نه پاره له پښینا کې خدای نه پاره له ولوک نور پوری تر وخت موږ د هیلو ته چې چې راز موږ په خپل ځای ته دې سره دې ته چې موږ پر ګامونه نشر کړی. سلام علیکم. زه نورالله مرید ارزګان ویناس خبره کوم. موږ یو غټه ستونزه د ارزګان د ولایت څخه لرو، چې دغه د کندهار د ارزګان تر مابین څخه غځېدلې سړک دی، دا ډېر کچا دی، او بل پر ارزګان کې دغه نسته ډاکترانه نسته. تر ارزګان ولې ډېر سړی دی، او د جلارې سره ډېر مشکل لري. کله د دولت څخه دا چې دا سړک جوړ کړي او د ارزګان ولایت ته یو نظر واړئ. سلام علیکم.
انرجان شاعر ما نظمګ ولایت چې دی ورنه کار کوي نه دی ملي ځای لري نور نه د منځرې ځای لري. موږ د امنیت والی کمانډان او د غوښتنه ده چې د امنیت ولایت ټول څه سره برابر کړي، ملي د منځرې ځای لري کار ځای سره جوړ کړي، مکتبونه او شفاخانه او څه د قرآن مکتبونه سره د غوښتنې سره څنګه دې خبرې لږه نور د وخت مزه کوي. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه زاهد الله زاهد ننګرهار د شینوارو نه خبرې کوم. ا دغه حکومت کې چې کوم چارواکي دي په ننګرهار کې، کومي خانداني کورنۍ دي، دا په حکومت په اداري په سات کې او په جنگ کې وسلوالو سره لاس لري، آیا دا به څنګه وکولای شي چې دا ننګرهار کې امنیت راشي؟ چې هغه غر چارواکي چې بعضي په پارلمان کې، بعضي په ولسي جرګه کې وکیلان دي، هغه د وسلوالو سره او په نامنو کې لاس لري، نو څنګه کولای شو چې سربند څنګه وکړي چې دا را اداره کړي او په دې غور وشي؟ و سلام مهربان.
نو زموږ د رښتینو د ازادي راډیو خبري اعلان وايي چې چارواکو ورسېږي زموږ خو ته د اسکر دي د جواري بند کړي، جواري نه پرېږدي، څو زره او جری بند کړي، جواري دې نه ده چې بند کړي، دا شي ډیر اصلاحات دي، ودا ام مسته تاواني ام حکومت تاواني چې د سړک پر غاړه باندې نورم د کوزا چې لای اجباري په مخه مشه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پیژنم. کچېری ولسمشر اشرف غني غواړي چې سوله وشي انه د سول څخه مخکې د پاکستان ته نه دغه پاکستان ته نه نه وي او د پاکستان ته نه هیڅ نه کوم اکثر مرسته غواړي د دې سره دیموکراسي ختمه کی د دیموکراسي ختمه کی او اسلامي قانون پر افغانستان کې جاری کی او هر مجرم ته د خپل سزا خپل شری سزا ورکړي نور ته نور د اولس خپل دغه سره کومک وکړي د حکومت سره ودرېږي د خپل د حکومت ملاتړ کوي هیڅوک د لیبر د خپل مخالف هیڅوک مخالف نه کوي دا چیرې شرعي قانوني طالب خپل دی ته اړ دی چې دغه وکړي د نور د تاوتریخوال سلاس واخلي او خپل مملکت خپل په حکومت سره
ملګری شه. السلام علیکم. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ نه خبرې کوم. محترم وروره، موږ سره ډاکټر عبدالله او اشرف غنی صاحب ډېر وعده کړی و چې زه به پسوکه انتقام پسوکه اخم چې په لاخره به په چولاخه اخم، خو دلته هېڅ هم نه دي کړي. خو دلته اوسم هغه کیسه روانه ده، دلته اوسم هغه په پسوکه کومندان خلک شنه ویلي دي چې ما ته به دغه روپۍ د میاشتې راکوي 50,000 روپۍ، خو هغه پوستې والا د هغه روپۍ ورکوي په ټکه اخیستې دي، بس والا دی پوس کارې پوس دی خپل روپۍ اخلي. موږ سره ډاکټر اشرف غني صاحب ډاکټر عبدالله صاحب ډېره وعده کړې وه، کوجه کړې وو، مګر اوس یې هېڅ کار هم نه وکړي. نو د یو احاط راواسي خلکو سره چې خبرې وکړي دا خلک راځي دي که نه دي راځي دي.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت څخه کریم الله خاکي تکلیف ورکوم. دا د سوریې یا د ایران سفارتو چې کار شروع کړی ده، مولنا رئیس جمهور څخه غوښتنه دا داسې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي، چې ځوانان ډېر په مینه او په اخلاص باندې روان دي د سوریې او د عراق جنگ ته سفارت له لارې.
السلام علیکم. د روزګان ولایت شیراسات ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د اساس ولسوالۍ شاوخوا مشره د لار نفته یوه طبقه غوړي نه پیدا کېږي، نه ورسته وشو غنم دا کده کېږي چې څوک غواړه پیدا کوي چې د مندار مو وسوله په بازار کې مو شی نفته لارې باندې دي. زه اشرف غني ته دا هیله غواړم که لارې لکوای چې په لاندې څو ورځې کې دغه روژې ته خو خیلالې کې چې نه شي لکوای طالبان پیدا منځ کې دي، پر موږ خو به یو شی پیدا کړي یو غوړي یو شی لار خو مسره لا شي، پر موږ لارې باندې دي یوه طبقه غوړي په یوه لار نه پیدا کېږي. هېڅ شی نه ستوی دله موږ څه وکړو؟ دا زموږ حکومت څه دا اشرف غني څه چې موږ هغه رایې ورکولې هغه خواري هغه تکلیفونه موږ شل طالبانو ګوتې پرې کولې په خلکو کښې ځغاستل ټکای نه پر کول، موږ هی ورکړې موږ هی د دې لپاره ورکړې چې پر موږ وایې د منطقې پر د طالبانو ته په لاس ورکړې لارې باندې ګونې کړې. السلام علیکم.
زه د روزګان د ولایت شهید اساس ته ولسوالۍ محمد جان خبره کوم. وروره، دا 15 ورځې کېږي چې پر موږ باندې لار بنده ده، هېڅ خوراکي توکي موږ ته نه دي راغلي. یو لیتر تیل په 1.5 سل افغانۍ پیدا کېږي لا هم نه. نو زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دا زموږ لاره خلاصه کړي. طالبانو لارې بندې کړې دي، شاوخوا را باندې ګرځېدلي دي، خو دولت هېڅ هم یو سر هم نه دی په ګرځولی. نو ما چې خالي ولسوالي قومنداني پاته ده هغه هم د غرو سرو ته شکې پورته کړي دي، بالا خو دا مرمۍ راځي د قومندانۍ په دغه خوله کښې مشلې. نو دولت دونه کمزوری دی چې هېڅ یو پرمختګ نه شي کولی. نو موږ یې د وژنې مړه کړلو. یو لیټر تیل نشته چې غنم په وړو کړو، هغه وړه نشته، یو پټاچې نشته، غوړي نشته، هېڅ شی هم په دنیا باندې نشته. نو موږ څه وکړو؟ ووځو طالبانو ته ورته سیم شو، موږ څه وکړو؟ خو موږ ته دې یو لاره وښي د دوی یو شی په وسه نه دی پوره، خو موږ ته دې بیا ووایه چې ولاړ شي دا طالبانو سره یو ځای شي، هغه ګوله ډوډۍ خو به پیدا کولی شو. وسلام.
موږ دا هیله ده د مرجې د ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم. موږ دغه هیله ده چې موږ د جیابکان ته بېخي ډېر په عذاب یو. کله چې هلته یو دغه وه ستونزه وه، یو دوا وه په دوا د دعوې په برابر باندې یو مالک رحمان چې مولوي صاحب بوتي په چاده کښې ورسوم. موږ دغه هیله ده اربکان سره موږ ډېر په عذاب یو. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه بشیر احمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس یم وروره. موږ د میوند په ولسوالۍ کښې بد حالات یو وروره، ورځ تر بلې په ازادي وروره. که په موږ دا لوړ شوي چارواکي سر ونه ګرځي، موږ په میوند ولسوالۍ کښې به سبا او به سبا داسې حال شي چې بر بېخي به ګرسره موږ به دا ته مجبوره کړي چې خپل وطن پرېږدو وروره. دلته دا محلي پولیسو دي کار بکیانې خو دا مشتر دی زرمونه کوي وروره نوم بازار ته پرېږدي وروره د کور وسه شمشانې وړي وروره چې ګرمې کې نه مېله کوي وروره چې بازار ته ځو که د چا زره راکوي یا چلن ګټه تړلې وه را تاسو یې وایي ته طالب بیا ته څه شی بلم بیا یې وروره بیا هم د یو لکو د 500 د 2 په مقابله کې راویل کوي وروره خپلې تنخواګانې لښته ویدي دوی اوس په مش دغه جوړې کڅنګه دي موږ خپل مسکینان خپل دغه ماشومانو د ساتنګې نه دوی مشته پیسې مګر وختو چا دغه استفاده خواهش دی چې دا کومه ویني په اسانۍ راولي یا دا بدل کې وروره خو موږ دې ارته حساب کړی وي چې زارانه ورسره کیږي او بل دا موږ خو تنکي چې دې موږ خو تنکي وځه دغه درمندان او دا مېغونو مو وخت دی دا غوښته د میوند ولسوالۍ څخه دا غټه ټاونه راغلي خاص موږ په کورو په اصلي کې موږ له وروره غنه مشانې پاتره وسته د پښینانو کې موږ له وروره ولاده شکل موږ د وطن په توې دي نه کې اړه ونې راغلي وروره دا حالات دي قام خاطر لرنه وکي کنو ته وې وروره موږ د مشکلات سره مخ هم شو دا وسره موږ ته شروع دي وروره به کنه د طالب په نامه ګریه او ته طالب دې کې نه کېږي راته شو یا نه کېږي د چاته له نه اسلام دي خامخا به سره یو شي تاسو ته جذب در سره یا جذب سره او ما سره دې په چې په لکه ولنه ته طالب دي نو موږ دا د ازادي رادیو څو تاسو ته سلامونه کوي در نه سره وایي موږ دا پیغام خامخا خو کې په سیټ ټول مسلمانانو سلامونه وایي وسلام
الو السلام علیکم د پنځوي ولسوالۍ د تلکانه خبره کوم د دربکیان مرسه پیسې غواړي قرباني کور زیری غواړي موږ راځي د کراد لا او چې په غنیته ورسیږي موږ ډیر دی په ځای یو
السلام علیکم زه د اردن د ولایت د ګزاو د ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم زه د نور مقامات څخه د حتانی درې تاسو خدا خواهش کوم چې موږ ولسوالۍ ته موږ شفاخانه ته شو شو د واګر از ورته د شفاخانه څخه مظلوم او بیچاره خلک ته نور کوي چې او په درملتونو کې قطي موږ د حتانی درې تاسو خدا خواهش کوم چې دا په کلک باندې معنی چې او دې دا معنی کې نو ډیر مننه له خوایې په معنی
زه یا محمد زابلی د مرکز کلات څخه په خپل پیغام پانه کې دا یو تقاضا لرم افغانستان د اسلامي دولت د ډاکټر صاحب عبدالله مجاهد څخه اله لرم او د ټولو چارواکو څخه دا اله لرم چې ما یو نقطه مزکه زراعتي باغ کې پوسته اچولې ده حکم دولت اوس هیڅ برسیم نه کیږي او هیڅ بزګر هیڅ مزدور هم زه دې بحث نه سم پیدا کولای دا مې له ټوله دولت صدا یو ارزو یو تقاضا ده په دغه حال ما سره یو رحمت یو شفقت وکړي وسلام تاسو ورور یار محمد زابلی
ازادي ټول کارتون غوښمه سلام منوره چې په تاسو ما سره سلام پیغام دادي دا د روشن شرکت لوړو مقامات چې ما باز ور سره دا چې موږ د پیغام په اړه کړی دي د سینچ دی هغه نیمه ونی مصرف دی په اول لکه باندې ونی وړي بیا په دوه باندې کې باندې نیمه ونی کټي بار ور سره یو ونی مصرف دی نو دا که مو څه ګټه نه کړی چې دای بیر څنګه ځو ونی کې په دې کې باندې څه لور ونی کې دي دا به دا څنګه داش پاله کې نیمه ونی مصرف په دې کې باندې بیا ول لکه دی نه ونی وړي بیا په دوه باندې نیمه ونی کټي وروسه بار بیا یو غوښنې کټي خوراغه یو غوښنې چې سمو درې دي پنځه غوښنې ودرې چې خپل خپل مصرف تام سي د لاسو د مرسته په لاس غوښنې کټي بیا د نیمه غوښنې کټي بیا څلور غوښنې کټي نو زما دا فایست د لوړ کما څه د روشن مخدرات څه دا आवाज ورسې د زادې درې د لاس سره نن دا به ډېر خیر بیا دا مرسته فایست لري دا د کینیا مرسته د مخ قبل اخی او کني مرزا کسره بندو د سیم مرچ ورجې سم استفاده نه کوو کور په اکثر ګرځ د سیم ټول د سیم څخه کار اخلي هغه چې دی تر ګور د سچ به کم د پاله نه نیمه غوانی مصرف کوي د دغه د وینینه غوانی او پلاکټې د بیا غوانی بیا کټې ورسره د بیا یو غوانی باندې کټې یو کار شروع اچې لاس کې پنځه د سکې نه بچې دا کوم څه کار نه کوي مته ګټه کړې ده نن دا پیغام د نور مقامات ورسې دې بیا ته اسلام
علیکم محمد عمر د نیشول وسلی سره تاسو کې مجدر رئیس جمهور صدا غوښتنه د سمش پولیس والی خصوصا د نیش پولیس والی کې د بازار دی مبارکیت قانون د سړکان مخامه دي مکتبونه نشته او روغتیاي کلینیکونه هم نشته یو پولیس والی چې موږ د خصوصا د پیروزدین پیروز د افغانستان د امیر روغتیا وزیر څخه د غوښتنه ده چې موږ د پولیس والی خصوصا موږ ولایت ته خدمت وکړي خصوصا د روغتیاي په باره کې او نور د کلی پر افتیا د وزیر د کوم د ټول فعالیت کې د بازازي کارونه پر مخ ته سلام علیکم
السلام علیکم زه شما محمود تبریداد مادر دی دروګان را د گزاب د لساری د چونې د کډو ستون کې صدا خواهش کرم د سجامه تر څه چې مول خانو سره چې دا وایو راځي مو سره راځي دا په خپل د مکنو کې فلورې نو بعد د سجامه سره د دې مخنیو یو کړی چې تاسو سره وسلام خدای پامان.
السلام علیکم زه د تخار ولایت د خوجغر ولسوالۍ نه غږیږم. دا مو د خوجغر ولسوالۍ چې عشرونه ټولې نور ظلم کوي چې دا د حکومت د خوا دا عشر ټولېږي او که دوی خپله ټولوي او دا دغه کوي دغه پیغام دی چې دا لوړو مقامات ته دا ورسېږي. نور وخت منه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالوسیع د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما پیغام هغه تجارانو ته بي چې د پاکستان څخه دا د کیفیت شان راواردوي سګریټ که وریجې که غوریجې هر څه څه راواردوي دا ټول داسې د کیفیت شان دي چې دلته افغانانو ته هېڅ کار نه کوي او زما د افغانستان د لوړو مقاماتو ته دا غوښتنه نه ده چې دوی په دې باندې پابندونه لري چې د کیفیت شان دلته افغانستان ته راواردوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د سپین بولدک ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د اشرف غني او ډاکټر عبدالله د ټول څخه دا غوښتنه ده چې د سپین بولدک معارفو ته توجه وکړي. د سپین بولدک معارف بالکل پچ دي په شمول د ټولو ادارو. وسلام.
بل السلام علیکم. زه د تورخم د لاین ډرایور یم. موږ د نوي والي نه هیله کوو چې په تورخم هغه کې د سرحد کې د سرحدي پولیس موږ ډېر په عذابوي او دوی کله چې موټر وهي ورته جلا چې پیسې هم غواړي چې پیسې ورنه کړي موټر وهي بیا پلیټ یې جان وختي موږ د اشرف غني نه او د نوی والي چې دی د نه هیله کوو چې د ډېر غم وخوري او دغه بدل کړي.
زه السلام علیکم د ازادي راډیو محترمانو. زه عبدالباقي د هلمند د شرګا څخه دا پیغام پرېږدم چې زما پر اسنادو باندې چې ما اویس پر اخیستې و زما یو کور تقریبا افغانۍ ما په تایوکه د لمبرې و اویز ما اخیستې و بیا ښاروال د هلمند ښاروال فاضل زما پر اسنادو باندې په غیاب بل اسناد جوړ کړی دی چې هغه زورواکي راولاسته وي دي. زما د بچیانو کور یې د شپې شاولانو ته درولي دي. زما کور یې تخریب کړی دی. اسناد یې زما په کور کې پراته دي. اولین اسناد ما پر اخیستي دي. بیا زما په غیاب و هغه سړي ته اسناد جوړ کړی چې هغه ظالم زما کور چپه کړی. نو ټول د شرګا ادارې مې وکتلې. ټولو ته مې دا بغارې ووهلې. یو زما نارانه اوري وایي زموږ په وسه نه ده. وایډن نشته. پلانکۍ نشته. بیسانکۍ نشته. نو زما سره داسې یو ظلم شوی دی. زما موضوع ناره د اشرف غني و عبدالله پرې ورسوي چې زما سره په هلمند کې دغونه اندازه ظلم شوی دی. نو پرېږدي عبدالله و اشرف غني دې زورواکانو ته ووایه چې اشرف غني و عبدالله پرېږدي خپل کارو ته چې د ملک د مظلومانو ته خدمت وکړي. دا هغه خلک عبدالله و اشرف غني خپل خدمت ته نه پرېږدي چې در سره په فساد کې ښکېل دي. ټول غله دي. ظالمان دي چې غلاوې یې کړي دي. ځمکې یې غصب کړي دي. بنګونه یې چور کړي دي. نور فسادونه یې پېښ کړي دي. اوس عبدالله و اشرف غني ته دا خنډ جوړوي چې دوی په یو فساد ولړي یو مشکل ورته جوړ کړي چې دوی خپلو غلاو ته زمینه برابره کړي. نو که چېرې اشرف غني و عبدالله خپل مرام ته ورسي دا غله دا زورواکان خو د پنجو شاته د محبس د پنجو شاته غورځي.
محترم ورور ستاسو پیغام مو ته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خاره
ساتم کے دید خاورے ساتم کے دید خاورے سلام دے پہر کے دے مقام دے کامران تا سلام دے پہر کے دے مقام دے گٹن کے دے خارے ساتن کے دے خارے ندے خوب ندے آرام دے وطن بندے دے پان دے در تبوری دے ملگری تبنی مشپو کے وخیے در تبوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا رانستور